د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو د خبرونه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت د خبرونې لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې زموږ همکار اسمت څاروان د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. د نن په خبرونه کې د ننګرهار ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. چارواکي او تاسو بر سره اوسئ، تاسو هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیا د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. او د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم دا احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې په شا شي. بشپړ خبرونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل لومړني معلومات ښایي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قومندان حاجي ګران په ګډون 8 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. په دې پیښه کې 11 نور کسان هم ټپیان دي. ځینو راپورونو د وژل شویو پولیسو شمیر تر دې زیات ښودلی. د ځواک په وینا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. ښاغلی ځواک وایي د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی.
تیره شپه هلته جګړه شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینې معلومات په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي. د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
د هلمند ولی ویان په دې برید کې د طالبانو د وژل کېدو خبره هم وکړه، خو دقیق شمیر یې ونه ښود. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د دورانۍ وزیر د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل لولس مشر اشرف غنی سره په کتنه کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه وکړه. میرمن درانی د هم ویل چې ولس مشر غنی د جرمني د استازي د دې خبرې هرکلای کړی او هیله مندي خودلې چې د سولې لپاره اوسنۍ روانې خبرې به مثبتې پایلې ولري. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب شوي دي. د دې دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په شپه راغلي سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې او لسګونه څاروي هم له منځه وړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. بهین وایي اړو کسانو ته د مرستې د رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سپینه مړۍ د کانګرس له یو شمیر مشرانو سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. له دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. دا معلومات چې اشد محرم استخباراتي معلومات ګڼل کېږي، پرون د کانګرس د استازو جرګې له 8 ډلې سره چې 4 تنه ډیموکراتان او 4 نور جمهوریت غوښتونکي وو شریک شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دا معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی چې په دې 8 کسیزه ډله کې شامله وو ویلي کانګرس ته د معلوماتو په ورکړه کې ناکامي د اوسني حکومت عادت دی. د هغې په وینا دا کار سم نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. د امریکا د حکومت یو وزیر وایي لا هم د احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکو څخه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ شمېر متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن څخه پرون پوښتنه وشوه آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر په بشپړ ډول بدل کړي. میرمن ویلسن وویل دا احتمال شته. هغې زیاته کړه پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکایي چارواکو دا پخوانۍ خبره تکرار کړه چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-15 ډوله جنګي الوتکو سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري. او د اوکراین واکمن پارلمان ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندری پاروبی کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دوهم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو 4 ورځې مخکې کیږي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه ننګرهار ولایت ته ځانګړې ده او تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ بیایي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر ایجنسی سره پول لري. جلال آباد د ننګرهار ولایت مرکز دی. جلال آباد د افغانستان یو له 15 سترو ښارونو څخه دی او ننګرهار ولایت د افغانستان یو له 2 یا 3 تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د دې ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا خراب شو چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د ننګرهار څو ولسوالۍ ونیولې او هلته یې مرکزونه جوړ کړل. که څه هم وروسته داعش تر ډېره وځپل شو خو دا ډله لا هم په ننګرهار کې فعاله ده او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په خوږیانو او شیرزادو کې له طالبانو سره خونړۍ جګړې وکړې. د دواړو خواوو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې له ډېر وخت راهیسې خلک له هدفي وژنو او اختطافونو شکایت لري. شاه محمود میاخیل د ننګرهار والی دی. شغلی میاخیل د ننګرهار د والی په توګه لنډ وخت کې چې کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې به له هغوی وپوښتو چې د ننګرهار د ګڼو او پیچلو ستونزو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولې دي. له تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ننګرهار له اوسیدونکو هیله ده چې تلیفون به وکړئ او د خپل ولایت اصلي ستونزې به زموږ له درانه میلمه سره شریکې کړئ. لومړی والی صاحب میاخیل، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، د والی په توګه ستاسو د کار ډېره موده نه کیږي. په تیرو 2 یا 3 میاشتو کې به مو د ننګرهار وضعیت څېړلی وي. کومو مشکلاتو ته متوجه شوي یاست؟ ستاسو په نظر د ننګرهار عمده مسائل څه دي؟
سلام ته ورسېږي سروان صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. طبعا یو څوک چې وظیفه نوې اشغالی نو اول دا ده چې یو ارزونه کوي. زموږ ارزونه دا وه چې څنګه هغه موجوده لاسته راوړنې هغه چې کومې مخکې لاسته راوړنې هغه وساتو او نورې لاسته راوړنې راولاسته. نو موږ چې کله ارزیابي وکړله نو د ننګرهار ختیځه خوا چې کومه ولسوالۍ د حکومت په تسلط کې راغلی وي، که هغه پټیکوټو، مندره وه، غنیخیلو، دا هم د تهدید لاندې وو. بعضې فعالیتونه د طالبانو یا نورو ګروپونو هلته صورت نیوه. نو دا موږ لازمه وګڼله چې موږ باید لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا 90% د حکومت په تسلط کې نه وه هغه ونیسو، ځکه که چېرې لالپوره موږ ونیسو نو دغه ټوله شرقي سیمه د ننګرهار بسونه کیږي. هماغه و چې هغې دپاره پلان جوړ کړه او د لالپورې ولسوالۍ چې چکنور پخوا به د اختطاف و جنایي جرمونو او حتی طالبانو مرکز و هغه موږ ونیوه. اوس شپه ورځ هلته خلک زی او راځي، هلته امن ده، نو دا سیمه امنیتي شوله. دویمه مسله چې راغله هغه د ننګرهار د غرب خوا وه چې د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ د ډیرو وختونو نه اکمالات او هر څه د هوا د لارې کېدل. نو بیا طالبان والته الفتح عملیات پونم چې سولې ونه منله او جنگ ته دوام ورک نو حمله وکړه. خوشبختانه چې د دې ودا حمله الته ناکامه شوله او پست اته کلونو موږ خپل قواوې د ځمکې لارې شهزادو ته یوړلې او د طالبانو زیاته رهبری الته د منځ لاړه او والته یو څه بیته موږ لاس روانې درلودلې. نو د دې نه برسیره داعش کومې وو هغه د چین په برسرونه کې چې د سپین غره لمنې دي او د هاشکي مینې اګام برسرونه دي او د وزیرو تنګي د خوګانو کې دلته یو څو ګروپونه د دې وو موجود وو. نو دا هغه وو د فرصت نه په استفاده چې طالبان په شهزادو کې ضعیف شول دا یو په مراکز یې حمله وکړه او یو څه ته دات کسان پاوله کې سورځو کې بدرګوځو کې لګ بيځای شول او ویره ته پیدا شول چې کېدې شي دایښ په شفت وکړي نو خلکو خپل کورونه د بدرګولو نه ویستل. مګر بیته موږ د دایښ په مراکز باندې عملیات شروع کړ او تقریبا 20 کسه د دې ود منځل اړول اوس هغه قوت هغه والته نه لري چې پیشوی وکړي. د دې کې شک نشته چې طالبان او داعش په نګرار کې کافي ځپل شوې دي اما بیا هم تهدید د کومې سیمې چې ماته استیاده کړلې دا غزنه موجود دي اما هغه لپاره موږ پلان نه لرو او هغه په خپل وخت او په نوبت سره عملي کیږي ځکه چې دا د جنگ سیزن هم ده هوا ګرمه شوې ده. نو دی په یواز دي چې د دغه سیمو کې یا په دغه نقطو کې د جبهې جګړو قوت نه لري نو دی بیا کوشش کوي چې د جالبات په خار کې هدفي وژنې یا انفجارات وکړي. خو د دې نه علاوه دویمه مسله چې زیاته مهمه و همیشه جګړې چې څوکي نو هغه لپاره باید داخلي شرایط هم برابر وي. نو داخلي شرایط د افغانستان د ټولو جنگونو چې تر کومه حدا پورې ما مطالعه کړی ده یا کوم وخت چې زه د کورنۍ چارو په وزارت کې وم دا جنایي ډلې مافیایي کړی دا هم د مخالفینو یا د مصالحو ډلو د لپاره زمينه سازي کوي او فساد رامنځته کوي. نو کله چې فساد رامنځته شي د دولتي مامورین پولیس یا نور هغه خپل وظیفه څنګه لازم ده سم نه اجرا کوي. نو موږ دویم مسله چې ما لپاره مهمه و څنګه کولای شو چې د جنایي ډلو مافیایي کړي وو چې هغه په هر شکل مافیایي کړي هغه د مواد مخدر قاچاق براندي هغه د مادونو دي یا نور کسان د قدرت نه سوء استفاده کوي د دې وو هغه مالی منابع باید موږ لمنځ نیسو. نو دې لپاره موږ د تورخم یو لوی عایداتي منبع و چې هر چا په کې سهمونه درلودل هغه لمنځ یوړل او د تورخم هغه د کلونو کلونو مشکل چې کوم یو چې لارې به هلته ماتېدلې او دا تجارانو لپاره او د ننګرهار د اقتصاد لپاره یو لوی ضربه و هغه مشکل محل کې. د دین علاوه د جلال آباد ښار د خاري نظم چې دلته هادي به وي ګډوډي به و یو څلور شپاره ساډي موږ د دې نه وېستلې او دا شګه څلور شپاره ساډي د یو څلور شپاره سو مختلفو غیر مسلو کسانو پورې اړه درلودلې چې غیر قانوني اخیزي به کولې ده په نامه دي چې موږ نظم د موټرو راوړو یا نور باندې دا شان وکول. او دریم مهمه مسله چې و هغه د مادر و نو مادن باندې هم خپل توجه وکړه پس شهزادو د عملیاتونه چې هغه څوک چې مادن کې لاس لري خچاغ کوي ځکه چې زیاته ګټه طالبانو یې دی وترسیدل نو هغه ته هم توجه اړول ده چې د دې مخاوني سو. او څلورمه مهمه د فساد غټه مسله چې په نګار کې و اغه د اشخاص له خوا یا په پخوانی لکه چې کله نګرهار آزاد شو د ډاکټر سید نجیب الله د سقوط نه وروسته نو هر چا ریاستونه او مختلف ادارې د جهاد په نامه یا لکه د مال غنیمت په نامه نه دا سره نیولې نو اوس اغه خودسریګان چې دیو به کسان مقرره ول ځکه چې هر ول سوال مقرره هر کمانډر مقرره هتا ترافیک چې مقرره دیو با بعضی کسان با پاگی که نفوس که و پیسی بیتی اغسره نوست چا پا فرمایش منی سوک چه تنه مقابلی گی او من با دخلوط لرن مخ پا براندی ورو. البته دا اقتصادی ساحه هم دیر زیادت مهمه ده زکر چه فقر هم یو لوی سندره کله چې فقر وی بیا خلق مجبوری شي جنایي پیښې هم کوي او کله چې د طالب او دایګ سره هم یو ځای کیږي نو دې لپاره موږ هم چې راغلی هم تقریبا 1500 میلیون افغانۍ په حدود کې جلال اباد جمهور رئیس صاحب د خپل اقتصادي بودجې نه او د واحد عملیاتي او اداره ده چې دا یې نه نګار ته ورکړي چې هغه کې د قصر جوړول دي د مملې باغ ده د پاچا خان قبر ده د امان الله خان قبر مقبره ده د نګرال په پوهنتون کې یوه لویه لیله د جنکو لپاره د 125 میلیونو افغانیو په حدود کې جوړیږي او همدارنګه څه نورې پروژې د سړکونو د پلار اچول دي چې له یو طرف نه به خلکو د کار پیدا شي بل به هغه د ننګرهار تاریخي حیثیت او فرهنګي حیثیت چې ننګرهار لري هغه باید دې ته یاد شي نو د دې نه علاوه تقریبا د میلیارډونو پروژې چې مختلف عوامل باندې ولاړې دي یا نه یې ځای کېدلې یا څه سندې پکې وي هغه ته هم توجه وکړه او ډېرې پروژې اوس په نګرار کې په مختلفو ولسوالیو کې په لار واچول شوې.
درست ولی صاحب د پروژو په اړه به وروسته ډېر زیاته مننه کور ودان تاسو مفصلې خبرې وکړي. صرف په دوو برخو کې که یو څه نورم توضیح راکړي. تاسو د قانونو خبره وکړه، آیا اوس هغه خلک چې قانون یې په غیر قانوني ډول کیندل د هغو مخه نیول شوې ده؟ ځکه چې په ننګرهار کې ډېر شکایتونه شته چې خصوصا د دولت وسلوال مخالفان قانون کیندی او بیا پاکستان ته وړي. یو دا مسله بل تاسو د تورخم خبره وکړه، آی په مطلق ډول وس له تورخم څخه زورواکان سو استفاده نه کوي، پیسې نه اخلي؟
مطلق تورخم د لارې وزکه تورخم کې اول هلته د قانونو په نامه صحیح دی، هلته د ترانسپورت اتحادیې صحیح نه درلودلې، هلته د تورخم تجارانو په نامه صحیح مو وندارنګ بعض اشخاص ولته صحیح درلودل، دغه صحیح ټول منځ ویو او دا یله تو چې دا څلور پنځه موټر چې هلته ولاړې وي لارې دا تیر شوې، د هر موټر نه به په مختلف اتحادیو یا
بله آیا دیغه عکس العمل څو خو دا امتیازات پاسانه ویل کېدل چې لاسه نه ورکوي؟
خو کله چې موږ ویو چې مافیې کړي دي نو دلته دوه قسمه دي، هغه څوک چې مشران دي که په جلالآباد کې یا په کابل کې ناست وي هغه کوشش کوي چې خپل افراد په دغه ادارو کې مقرر کړي او دا ښکته افراد هلته پیسې راټولوي پورته ورکوي، نو معنا دا ده چې دا د پاس نه ښکته او د ښکته نه پورته یو نوع فساد القه خبیثه دایره جوړیږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه خبیثه دایره ماته کړو. نو دا دوه برخې وي چې هغه برخه چې دی وو دیلې کې پیسې ټولې سهمونه درلودل هغه هم د منځ ویشو او دویم دا ده چې د چا په فرمایش باندې تقرر ونیشي په ټولو ادارو کې، یوازې توخم نه بلکې د نګرار په ټولو ادارو کې چې همدا دي چې یو تعداد موږ کسان تغییر تبدیل کړل یا نوي مقرر کړل په ولسوالیو کې او حتی په ولایت په سطح باندې هم.
بله سب ډیر زیاته مننه اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو. ځینو اوریدونکو د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې لاري پښتني کړی دي. ستاسو پښتني باید څو شی به ورسته د ننګرهار له والی شاغل شاه محمود میاخیل سره شریک کړم. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې لنوم، د ټلیفون او سکایپ لاري هم له بر سره تماس نیولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده او د ننګرهار والی شاغل شاه محمود میاخیل ستاسو اوریدونکو پښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 او د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. خوشحاله به شو چې په ځانګړې ډول د ننګرهار اوسیدونکي ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږه سرتا ته ګران محترم والي صاحب ته سلامونه نه کیلې مخکوم.
سلامت اوسئ. مهرباني ځان معرفي کړئ او دا وایئ چې له کوم ځای خبرې کوئ.
سیالدار د مومندرې د ولسوالۍ نه زما یوه پوښتنه د والي صاحب نه ده چې موږ کوم ځای کې په تورخم کې وای اعتراض خیمه ودرولې و کنه، او بیا موږ سره تعهد وکړ دغه وکړ ژمنه در سره وکړه چې موږ به دا د عراق مسله تاسې ته حل کړو. هغه مسله تا ولې موږ ته حل نه کړه؟
بله صحیح ده. مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
و علیکم السلام.
نظر محمد ناصریم د پرمهاړي څخه، د جلال آباد ښار پرمهاړي څخه.
مهرباني کوئ.
اول خو جنوبي والي صاحب ته بیا تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
د والي صاحب دغه کوم فعالیتونه چې اوس وخت کې کوي په ننګرهار کې، دا موږ ته د منلو دي، قابل دي، قبول دي، کور یې ودان، او هیله مو ترې ده چې نور هم په اداراتو کې په دغه فعالیتونو کې جدیت رامنځته کړي، البته ډېره زیاته توجه جدیت ته وکړي، هر کړنه په مطلب جدي ډول باندې د تعقیب کې او هغه سر ته ورسوي. بل دا چې دغه ورځو کې دغه د مافیا نوم ډېر زیات د خولې څخه موږ اورو. تېره ورځ پرون نه بله ورځ هم د ولایتي شورا د رئیس په رابطه باندې یو څه لیکنه کړې وه. نو موږ وایو چې دغه د مافیا نوم چې دغه تکرارن اخلي، که چیرته دغه اشخاص چې د مافیا په نوم باندې په ننګرهار ولایت کې شته یا د ننګرهار ولایت څخه بهر دی او په ننګرهار ولایت کې ولایتي چارو کې لاسوهنه کوي، په اداراتو کې لاسوهنه کوي، که دوی په مشخص ډول باندې دوی خو د ننګرهار ولایت والي دی، د قدرت هم لري، واک هم لري، او مطلب زور هم لري، دوی د هغه خلکو نمونه واخلي په ثبوت سره د خلکو ته ورسوي چې پلانکې د ننګرهار په ولایت کې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. تاسو وپیژنئ د دې تر شا د ولس مطلب ناتار شته دی، که چېرته دوی دغه کار وکړي نو ولس به نور هم په حکومت باندې هغه باور او اعتماد زیات شي، په والي صاحب سره ملاتړ شي، د دې تر شا به ودرېږي. نو زموږ ته هیله دغه ده چې دوی د تکرارن دغه د مافیا نوم اخیستو سره د دوی افشاګري وکړي، د دوی افشا کړي چې هغه ولس پوه شي چې دا څوک دي چې په دغه نام نه کې، په دې بدام نه کې، په دې قتل، فساد، رشوت کې دوی برخه لري. نو هیله مو ترینه دا ده چې دا خلک به په تکرارن په تدریجي ډول باندې دغه
مونږ ته افشا کړي. ډېره مننه. صحیح. کور ودان کور ودان. البته تر یو حد پورې خو یې ویلی دی. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خالد خبر کوم ننګرهار خدایانونه.
مهرباني کوئ خالد صاحب.
والي صاحب محترم، نه کوم دغه پښتنه د دغه کومي د شپې چاته چې دغه سپوردو کې ته وي، آیا والي صاحب ته په دغه باندې خبرېږي چې ټول عام خلک دغه سپوردو کې ته لمنځه ویوړل، طالبان هم مړ کېږي، ټول عام خلک کورونا رو باسي ټول مړ کړل، ته موږ والي صاحب بیا ته پرې نه پیږي چې دا
څوک خبرې کې نه کوي. خالد صاحب، یو مثال ورکې، یو مثال وایس، مثلا د لاندو وختو کې په کوم ځای کې داسې چاپا چول شوې ده؟
په دالان وخت کې د خوګیانو په پتی خرګي ساحه کې دا چې چاپا و شولا په شیرزادو، نو کول خیرو کې دغه درې ورځې مخکې دا چاپا و شولا کور نه روباسي او سر سرتي و لټول عام خلک کې مړ کړل.
خبره تاسو مخکې کړې ده، یو اوریدونکی بلم اخلو، بیا به والي صاحب ته نوبت ورکو. خبرې وکړئ تاسو هم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلال خان له ایران څخه، مهرباني.
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون کولی کوم. ازادۍ راډیو کار کوونکي اوریدونکي ته اوا به تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
ورته سلامت څه د والي صاحب خبر خو ما ټول وار و دي په عمل کې دا خبر ده چې د ایس د یو طالب ده، دا خو دوړه د افغانستان دشمن دي، دا خو دوړه د سیاډۍ نه اداره کیږي. اوس په افغانستان په ننګرهار کې دا شرکی کلی اردو ده، دوی دغه مرزونه دا چې دمره په حال دي، په دمره ولسوالۍ کې دا خو بدون دغه یو څوک تر شا ولاړ دي چې مصالحه کوي، اصله ازو کاور ته راوړي، امکانات په شور کوي. دا مرزونه ولنه نشي، دا مرزونه د دغه مخه چې ونه خدا خو خپل ته او بچ په زران نه کې پرتو او زران د خپل د ریزي دغه خو نه پاس کو تر شا ملاتړ چې خاتم چې دا خپل
ډیره مننه. کور ودان بلال خان صاحب سلامت اوسه کور ودان لټول اوریدونکو منندو یو ورسته به بیا هم نوبت درکو د افغان بیسیم د تساواتل شمیري لاري مهم پیغامونه را رسیدل دي ولی صاحب مهرباني تاسو ته نوبت درکو کوم پښتنه یې راو در پیاد وکم
اوله مسله د تورخم د تجارانو و وځه چرامن دی ولته خیمه وهله و د دې مشکل په نګرار کې نو د دې مشکل په هرات کې و او بیا زه د شورا امنیت سره موجودم د تجارانو ما التولیل چې د وزارت مالی سره د شورا امنیت سره دا مسله حل کی د دې یو اعتراض دا چې هلته د کوم موټر چې راځي دا باید محصول شي او دا د اکسپورت په نام وایي نو دا د وزارت مالی او د دې مشکل دا چې دی باید دا مشکل هلته حل کی ځکه زمونږ خبره دا ده چې هغه څه چې مو پورې حل لري د نګرات په ساحه کې موږ هلته مجبور چې قوانین تطبیق کړو او هغه سره هماغه څه د قانوني په چوکاټ کې عمل وکړو نو یو مشکل خو دا ده چې دا ډېر کلونه خلک خود سره مختشوي دي مشکلات هم شته ده نو کله چې قانون تطبیق کړي خامخا لږ ستونزې هم رامنځته کیږي خو بعضی ستونزې د نګران د تجارانو په حق دي چې یعنی محصول باید په ټول افغانستان کې یو رقم په یو شکل باندې صورت ونیسي د څنګه چې په نګران کې محصول یو رقم وي او په هرات او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې یا نور د ګمکاج کې مې دي الته په بل شکل باندې نو د دې دغه وختونه سم ده د موږ د وزارت مالی سره او د شورا امنیت سره ټول سره شریکل او تجاران د نګران الته ورغلي او په دې باندې باشه ده او جلال احمد همبر سم دې ته متوجه ده چې دا قوانين په ټول افغانستان کې یو رقم تطبیق شي نو دا دې لپاره یې توجه ده او تعقیب وګه دا قبل ورور چې د فاندادین خبرې وکړي چې زه باید جدي تعقیب وکم نو زه فکر کوم چې په دریو میاشتو کې دا دومره کارونه کول چې جدي تعقیب نه ده نو دا امکان نه درلوده نو یوازې په خبرو باندې لیکي او اول ورځ ما د نګار ولسونو سره دا ویل چې زه تاسو سره وعده نه کوم کچره عمل مې وکړ تاسو به وګورئ او که عمل مې ونه کړ نو بیا چې وعده او شوار نه ورکول په کار نه دي خو دا کومه لا سرهول مې شي تاسو ته ویل نو دا هغه شایان دي چې د نګار ولسونو کتل شي او قضاوت هم کول شي دا ربل ورو چې د شپې چاپو مسله وکړه د دې دوه برخې دي یو برخه دا ده چې دغه د شپې چاپی په لکه داعش په مراکز او طالبان په مراکز او هغه ځینې چې حکومت رسیدګی نه لري هغه ډېر موثر دي نو دوی همیشه کوشش کوي چې د دې نه یو لوی مسله جوړه شي او وایي چې د ملکی تلفات دي او دا واغه نو د دې واغه ویره د دې عملیاتو نه ده او لکه اوس پام دغه د داعش چې د کویانو په ساحه کې طالبانو ترمن جنگ راغی د شهزادو نوسته ابي قطعاتو الته دایش ډیر وزپه او بیت پشار شو نو دا موثر دي اما بعضی زینو کې د دې و د کومې چاپی چې دی واچي هغه کوم معلومات چې دی ولري بعضی وخت کې اشتباه هم کوي او ضرور هم نه ده نو موږ د سره هتا پرون هم وګورو چې په تخار په هغه سي زینو کې حکومت تسلط لري زمونږ په خپل امنیتي قواو باید تل عملیات وکړي او موږ به سره جدي غږیدلې یو په نو د عملیات ریسمو کې او هغه سایو کې حکومت تسلط لري او کولای شي نه وکړي بلا مسله دا د بلال خان چې وکړه نګرهار غوري جغرافیا د نظر د افغانستان د ډېر ولایتونو سره فرق لري 240 کیلومتره منګرنۍ سرحدي پوله لري چې د اخواته د سیمه کې تقریبا مختلفه ډلې فعالیت کوي دلته مختلفه توریستي ډلې دي چې هغه جیش محمد القاعده د داعش د طالب د نور مختلفه ډلې دلته یعنی فعالیتونه لري او متاسفانه چې په دغه سیمه کې یا د پولینا اخواته تمویلي تجهیزي الټرین کېږي نو کومس دغه سرحدي حالت ته وګوري د نګار جغرافي ته وګوري چې دغه ولسوالۍ لري د ولسو ولایتونو کسان دلته وسیږي نو وسم د دې وو ان کوم فعالیتونه چې ډیر کم دي او ډیر څه نشکول لکه په خوای چې کولای شو یا نگران دو نور ولایتونو سره مقایسه کې نو زه فکر کوم چې دلته دغه ډلې نهایت ځپل شوي دي، اما ورکې نه دي لکه څنګه چې په دې باندې موږ څه چې واقعیتونه دي هغه ویو، په هغې باندې انکار نه کوو. خو هغه جبهي جګړې چې د دې مخکې کولی شولې اوس یې نه شي کولی، یوازې غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي د مختلفو لارونه. نو زه د ولسونو د حمایت نه ځکه دغه کومې ولسوالۍ دغه نن زه بټیکوټ ولسوالۍ ته تللی وم، هلته د مشرانو سره مې غونډه درلودله، ډېر ښه مشرانو. یعنې دغه ولسوالۍ چې آزادې شوي دي دا د ولسونو په موټو باندې د ولسونو په حمایت باندې آزادې شوي دي. نو زه د ولسونو نه دا هیله لرم چې په خپل سیمه کې کوڅه کې چې تیو کم کسان چې غواړي چې تروسي عملیات وکړي یا غواړي چې دیو ژوند نارامه کړي باید د حکومت سره همکاري وکړي. دې د ولسونو د همکارۍ نه په پنځه پولیسو یا په قواو باندې موږ امنیت نه شو اوسلی. نو د ولس رول د ټول نه ډېر زیات مهم دی، که هغه امنیت دی، که هغه فساد دی، که هغه زورواکي ده. د حکومت نه هم د ولس زور ډېر قوي ده، و حکومت ته دا پکار دي چې د ټولو په مقابل کې جدي اوسي او هیچا سره معامله ګري ونه کړي. او دا چې ما په خپل هغه لیکنه کې لیکلي وو چې زه د چا په سهم دلته نه یم راغلی، مقرر شوی نه یم، نه چا ته سهم ورکوم او نه د چا نه سهم اخلم. نو زه په خپل دغه تعهد د خلکو سره چې په اوله ورځ کړی دی اوس هم دا دی او په راتلونکي کې به همدا وي او قانون به تطبیقوو. که هغه شواهد البته زما وظیفه لکه د نورو سره فرق دا لري چې زه باید هر څه په شواهدو اسنادو باندې وکړم. بعضې وخت کې شواهد او اسناد ته هغه څه نه شي برابرولی چې دغه کسان ته په ګوته کړي، اما کوم ځای کې چې لکه ما بله ورځ لیکنه وکړله دغې دپاره زه شواهد لرم. فرضاً دغه وکیل صاحب چې ما نوم یاد کړی دی د دې یو اویا اووه میلیونه او یو سل پنځه ویشت زره افغانۍ دا هغه شرکت چې دی جوړ کړی دی د شوکانی د معدن دا د حکومت قرضدار دی. حال دا چې دا کوم مالیه چې دی عمر کوي هغه هم ډېره ناچیزه ده، مګر بیا هم دا دغه دی دا به موږ وسولو. دغه پیسې د حکومت چې چا په غیر قانوني ځایونو کې ځایونه جوړ کړي دي دا ټول به موږ تعقیبوو او یو په یو به عملي شو سره.
بله صاحب، د داعش په اړه یو شمېر اورېدونکو ته اندېښنې دي. مثلا محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې داعش دومره دوام وکړ او څوک یې تجهیزوي. له پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي وایي له والي نه زما پوښتنه دا ده چې داعش د ننګرهار په څو ولسوالیو کې نفوذ لري. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي وایي هغه پنجابي کورنۍ چې له داعش سره تعلق درلود او په ننګرهار کې د افغان پوځیانو لخوا ونیول شوه د کوم حد په خاطر پاکستان ته وسپارل شو. یو بل اوریدونکی سینا وایي چې خیر د سینا پوښتنه به پرېږدم، هغه له بلې موضوع سره ارتباط لري. غلام سرور هم د داعش په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي ولې دولتي ځواکونه د طالبانو په ضد سخت دریز لري خو د داعش په ارتباط هماغه دریز سخت نه دی؟ آیا همداسې ده او که نه ده؟ مهرباني وکړئ والي صاحب.
اول خدا راشي بعضې شیان واقعیتونه دي افوادي. تاسو وګورئ چې داعش ته مخکې لاړ شو لږ متاسفانه چې دغه د هجرت او جهاد په وخت کې کومې مدرسې چې جوړېدلې او نو د هماغه وخت نه دغه د داعش یا افراطیګرۍ دپاره زمینه مساعده شوله په پاکستان کې او نورو ځایونو کې. او متاسفانه چې زمونږ د کورنیو ډېر افغانان په دغه مدرسو کې سبق وی او په مشرقي کې او بل خاصه په ننګرهار کې دغه د مدرسو هغه فارغین چې کوم یو هغه د یو جدا طرز فکر پیروان او داعش دلته نفوذ وکړ. هغه طالبان چې داعش په فکر مانی وو هغه د طالبان نه جدا شول او دلته د ننګرهار وضعیت ډیر خراب شو. اما کله چې دیو څو ولسوالۍ د شینوار په سیمه کې ونیولې خو ولسونو د دیو دغه ظلم چې کوم وکړه د دیو د یعنی اوس خلک نفرت لري. او ما غو چې د حکومت په ملاتړ ولسونه راپاسېدل او اوس دغه ولسوالیګانې ټولې ونیولې. اوس فرضاً زه هڅه مینه کې چې د داعش مرکز و دوه درې میاشتې مخکې دوه میاشتې مخکې لاړو هلته مکاتب هم پس درې کالو هلته فعاله کړل، ځکه چې خلک نظام غواړي، سیستم غواړي، تعلیم غواړي، ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي. دا د عمومي خلکو غوښتنه ده. بیا بل مسله دا و چې د داعش رهبری چې کومه و دا د قبایلی سیمو کې چې وس دا وس مشر چې کومه و دی دا د اورکزی و دی او هغه زه اورکزی په خپل د نګراد د چینو د منطقه ته دی زیدی نو دا غوښتل دی وړي چې د خپل فعالیتونه وکړي او دا تبند نور زینونه تمویلی د نور ملکونو او د نور ډلونو وس نگرهار کې داعش ډیر زیات ځپل شوی دی یعنی دا کوم زینه چې مونږ تاسو ته ویو وس فرضاً په چین ولسوالۍ کې تقریبا یو 50% سیمه چې ډیره غرنۍ ده هغه زینو کې موجود داعش دی د هسکې مینې په بر سر کې په یو کم زینو کې دی او د اګام او د وزیرو تنګي یعنی دغه څلورو نقطو کې دی چې د مساحت او د نفوس په حساب دی نو د 1% نم ډیر کم راځي نو هغه د لپاره هم موږ پلان لرو او ان شاء الله چې ډیر ضربه د چین سیمه د داعش فری اعلان کو ځکه چې ډیر مهم پدې ده چې چین ک ټول دغه سیمه ونیول شي بیا دیونه شکوله چې خپل تمویل د هسکې مینې او د تنګي په دې سیمه کې وشي فلې نو موږ دې ته متوجي وې نه وس نه هیت ځپل شو ده او ضعیف ده اما که خپل عملیاتو ته دوام ورنکو خپل فعالیتونو ته دوام ورنکو نو مطلق ورک نه دی نو کېدای شي چې کسان چې دیو سره هم عقیده دي کاغه په خارونو کې اوسېږي او که په نورو ځایونو کې نو دا غي مخه بنول کیږي او ډېر داسې فعالیتونه دي چې د نګرار نه په خوا د نګرار امنیت د نورو هم جوار ولایتونو او حتی په کابل باندې ډېر تاثیر لري نو په دې خاطر مرکزی حکومت او هم د ننګرهار اداره دې ته متوجه ده چې ننګرهار کې یو سرتاسری امن راولي او همداسې د کومې سیمې چې لکه شیرزاد او حصارک دي دا هم پوره د کنټرول لاندې راولي.
بله صاحب، اوس په دې داعش او د امنیت له موضوع یو څه ووسو. د ننګرهار په پرمختیایي چارو به هم خبرې وکړو. د اوریدونکو پوښتنو کې هم د پراختیا او د پرمختګ په ارتباط مسایل مطرح شوي دي. مثلا ځینو پوښتل دي چې په ننګرهار کې د کومو بندونو امکانات شته. خو مخکې تر دې د زمان پښتانه د پارون څخه د نورستان دی وای چې ولید پاکستان ویزه په $150 باندې دی ولید مر قیمت لوړ ورته ټاکل شوی دی. والی صاحب، مخکنی والی هم په دې برخه کې جنجالونه درلودل، نه پېژم چې آیا د کنسولګری هم دومره قیمت ټاکلی دی او که کمیشن کاران زیاتې پیسې له خلکو غواړي.
نه، دلته دوه درې مسایل دي د ویزې په حق له اول خدای چې د پنګرهار کې اته ولایتونه لته ویزې اخلي، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا، کونړ، ننګرهار، لغمان او په خپل ننګرهار نورستان. نو دا اته ولایتونو کسان ډیر زیات دي چې هغه تقاضا ویزو ته زیاته ده. دویمه برخه د ویزو چې دا ډیره کمه صحیح په خاطر د خو زیات هغه افغانان چې پاکستان کې اوسېږي د اوږدې زمانې اوسېږي، اما بانه دا کوي چې موږ مریضۍ په خاطر هلته ځو نو هغه زموږ د صحیح سکتور هغه اعتبار خراب کړی دی. او درېمه مهمه مسله په ویزو کې دا ده چې د پاکستان حکومت د ویزې ډیرې کمې ورکولې. زه چې راغلم تقریبا 1500 ویزې ورکولې، بیا چې تفاهم وکړو اوس نو د 1500 ویزو په شاوخوا کې روزانه ورکي. نو دا مشکل تقریبا د 80% حل شوی دی، اما مطلق حل شوی نه دی. نو دلته هم تقاضا باندې باید کار وشي، تقاضا کم شي او عرضه هم زیاته شي، یعنی ویزو تعداد زیات شي. نو دې سره موږ تفاهم کیو د پاکستان د کنسولګری سره او کابل کې د وزارت خارجه د لارې سفارت سره که دا ویزې زیاتې کی خپل لږ نفر زیات کی دلته. او دویمه مسله دا ده که دا ویزا یو کلنه کی نو دا به لږ زیات سهولت وي. نو دا هغه برخه ده. دریمه مرحله چې د فساد مسله ده په ویزو کې. طبعا چې کله بیروبار جوړیږي نو سړی یو خارج ملک ته سفر کوي باید یو میاشت نیمه خپل هغه پلان جوړ کړي مخکې. مګر زموږ افغانان همیشه کوشش کوي چې همدان زه نیت لرم چې پاکستان ته لاړ شم او باید هلته سمدستی ماته ویزه راکړي. او دفتن خو مشکل نه خو تاسو ګورې دنیا نور قوانین دي اصول دي نو بیا چې کوي چې دیو به وړي چې د هر لاري چې باید یو چاته رشوت یا پیسې کمیشن کار چاته ورکی او ویزه واخلي نو دی ویزو کې موږ چې راغلی وو د کومه چې راغلی ما البته څه کمیشن کاران مونږ ول څه کسان پولیس مونږ ول څنوالې ته معرفي کړل خو بیا هم کوم څه ودا اما تر کافی حل شوه نه ده او بعضې وخت داسې فساد وي چې په هغې باندې سړی ډېر بحث هم نشي کولی که چېرې موږ ډېر فشار راوړو بیا د ویزو تعداد کمیږي بېرته هغه فشار بېرته په خلکو باندې راځي نو زه د افغانانو نه دا هیله کوم چې یو خپل دغه سفرونه دي د مخکې نه پلان کړي دی ورې په خپله چاته کمیشن کاري او پیسې نه ورکوي او موږ چې څوک یې کوي موږ به میسو او څنوالې ته به معرفي کوو نو دوه طرفه دې کوم د ولس همکاري ډېره مهمه ده اوس زه نن په ننم د بټیکوټ په ولسوالۍ کې زالته هم دا مسله مطرح شوله نو بیا ما وته ویل چې د هر ورځې چې د کومې ولسوالۍ نوبت ده هغه د خپل نمایندګان ته یې او بیا نور ولسوالۍ کسان ته اجازه نه ورکي زه به امنیتي ادارو ته ویم چې هغه نظم کې به د حکومت کلته وکړي نو کچېره د یوې ولسوالۍ د بل ولسوالۍ په نوبت کې مداخله ونی چې نو د فساد وکیږي او ان شاء الله چې دا به حل شي یعنی دې ته متوجه یو
bale sir ډېر مننه احمد له خوست لیکي وا آیا په ننګرهار کې د برېښنا لوی بندونه پاینده کې جوړی شي د رب نواز کامل وای په ننګرهار کې د نویو بندونو د جوړېدو امکان شته او آیا مرکزی حکومت ننګرهار ته په دې برخه کې کومه سهمیه ورکړې ده ولی سر مېرمن
د بندونو په حساب باندې نه بندونه ځکه چې په نګرار کې مشکل ده چې غو بندونه جوړ شي اما سولري انرژي د پاره څلويخ میگاواټه بغد لپاره کار روان دی جوړیږي هغه بل ورځ په شیخ مسیری کې یو بل ترانسفورمر دغه جوړیږي چې هغه به شل میگاواټه نور بغ نګرار ته ورکی چې هغه تجاران پایې سمای گزاري کوي او دا بزر وشي یو توربین چې غیر فعال په درونټک کې هغه فعال شو او دغه 300 میگا واټه برق چې کوم د مشرقي لپاره په نظر کې نیول شوی دا هغه باندې هم کار روان دی نو دا اوس په وارداتي او سولري انرژي باندې زیات فوکس دی اما واړه بندونه چک ډیم دا موږ لپاره مهم دی او تقریبا دا د مشورتي سولې جګړې په وخت کې کابل سیمن والی سپانو د جلالت ماب جمهور رئیس سره مجلس درلود نو هغه ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې درې سوه چک ډیمونه دا په دې خاطر باندې هغه وبو چې موږ ځای کیږي واړه بندونه چې وبو ځای نشي دا به جوړیږي او نګار په هم پدې کې کافی سهم لري
بله سه بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل زموږ ملمد اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي مهرباني کوئ
سنجال کړي بای چې د کندهار پر والی هم دغه چې د للی چارواکو لاسه له کاشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله په کندهار کې دا چې موضوع وي شروع دي په دغه وجه کې
تاسو د دې او بخښه تاسو د کندهار په اړه کې خبري کوي او زموږ خبرونه د ننګرهار په اړه پاړه کې د ننګرهار په اړه پوښتنه لري مهرباني وکړي خیر بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو خبري وکړي
السلام علیکم
و علیکم السلام
تماس مې ولې د جمادین ناصری ما د والي صاحب ته او د زده رادو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلامت حسین اساس
یو د وارث په حساب باندې پولیس والي کې لکه اوسې سارک شرزاد د پولیس والي کې د معرف ډیر نه د معلومین کمزوري دي هغه په دې یو مکتب د په سارک کې د منخیلو الته د سرمالم دلته زوروا کې دا تقریبا د 15 کال کېږي چې سرمالم ده پملا نه پیږي او مکتب ټول د سکوت سره مخ کړی دا یو موضوع مې دا د یو موضوع مې دا د شوکانې پر اړیکه مخې والی سه ویلې چې ځینې خلک شته اوسم د شنوارو د خوګانو د سې نورو ځینې زورواکي په ننګرهار کې دي چې پورا پکې فعالیت لري او د دې کمیشن کاران دي خلک دي د ګمرک نه ډایرک وځي د ګمرک نه ډایرک نه د مسولتي کېږي زی د دې مالونو د کابل په خبر راځي چې هغه مسول کېږي نه اوس هم نه زوروا چې پورا لاس لري او ځینې هغه ځمکه دي په ننګار کې اوس مثال په سرخوت کې نه هم د سي په چپلار کې هم د سي په درینور ساحو کې هم د سي نه په تندیری کې اوس هم زوروا کې لګیا دي خرڅې پیسې اخلي
کله چې کومندانی ونیسي یا والی دا والی خو نه وایم یادونه ده ته نور والیان ونیسي هغوی پکې برخه اخلي د پیسو کومندان مې امنیت پکې برخه اخلي پال ځمکه اوس هم خرڅېږي زی نه ما په خپل سترګو باندې دغه چې کې والی صاحب تر اوسه داسې جدي اقدامات نه ده کړی دا زورواکي دغه سیبین نه دي نیولي
ډېره مننه ناصری صاحب کور ته ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله سلام علیکم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاړي کده سره یم تاسو ته محترم والی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ حاجی صاحب
د ما درې پښتنې دي جناب محترم والی صاحب نه خدای دې کامیاب لري یو پښتنه مې داده دغه د کانال زمکی دغه بعضی خلکو څخه هغه ورکړي اجاره ورکړي د کال نشل کالو سل کالو پندوس کالو هغه زکی دی بیا جردارانو خرڅ کړي بنگلې په جوړې سی یا پښتنه دا ورن لرم چې دغه دولتي زمکی هغه په اجاره ورکړي دی د کالو کالو کال په دولس مانه هغه د لومونه هغه خلکو جردارانو یو بل د یو زو پاکلر ته وایم لکه تاسو مخکې یادوري وکوله په پیسو په ډالرو خرڅي باید جناب والی صاحب په ډیر احترام باید خپل نمبر دی ولایت نمبر خلکو ته ورکي چې کوم شی جوړیږي د استفادات سره موږ سره هغه موټران چې په خبر ته ځي هغه لوی لارې ګانې په موټر 5000 روپۍ شپېته زره یا به درول 15 شپو باید هغه سره دغه کاریان یو کې دی او ټیم ولري چې ورته رسیدګي وکول شي وسلام
ډیر زیاته مننه والی صاحب د دې لپاره چې پښتنې زیات شي نو نور اوریدونکو ته بنوبت نه ورکو تاسو مهرباني وکړئ
مهرباني دا اپډیټ دی اخرې خبر نه غوښنو کو دا د لوی لارې مسله چې وه وخت دا و چې یو مش په هم انتظار کوو او د کرایې د موټرو ډیره زیاته وانده په اقتصاد باندې او په تجارت نګرار باندې تاثیر درلوده نو وسه هغه ستونزه حل شوه د نو دغه ورور زما په خلک چې کافي معلومات بوس نه لري وس لارې هغه څه نه متلې په یو ورځ کې وځي او هغه پیسې چې د خلکو هغه سره هغه وس ټول هغه سره نشي او ضرورت په هم نه لري او تجارت هم نه ورکوي وته د لاری او مالکین او د خلک ځکه چې لاری اوس په خپل وخت لري چې دا سودا حل ده د ویزو په اړه کوم کافي تفصیل ورکونو د فلکوم چې نو تفصیل ده
بله او کافي ده
د اجاره په مسله کې د دې خبره دا د جلال احمد جمهور رئیس حکومت ده هغه اجاره چې طویل مدت وي لکه نوی کال او 15 کال نو هغه ټول لغوه شي وي اوس هغه خبر نشه هیڅ اجاره د درې او د 15 کلو نه اضافه نه ورکول کیږي نو دا مسله حل شوه
لکه چې مخکې ورکول شوې دي هغه به څنګه کیږي هغه خو دوی وایي چې
کورونه هغه شوې دي هغه لا شوې دي هغه لا شوې دي اوس خبره ده تصفیه ده د دویما هغه قانوني مرحله دغه شوه چې قراردادونه ټول لغوه شوې دي اما اوس مسله ده تصفیه ده نو دا تصفیه دوه برخې دي چې هغه چا چې دغه ځمکه بیا خرڅې کړې دي هغه اوس یو کس نیمه نیول شوم ده او یو کس فرارم ده چې هغه په کې لاس درلود او ان شاء الله چې په دغه ورځ نیمه کې به موږ یو څه زینه نور چې جوړ شوې دي هغه به حکومت خپل تسلط راولي او د دې تطبیق لپاره موږ یعنی ژمنیو او کار وته کوو نو خبره دا ده چې زورواکي یا دا کله چې موږ یو د دې باندې هم تفصیلي بحث وکړو چې په خوا به قومندانان د ولسوالۍ او عسكر حتی ترافیک په جلال آباد ښار کې د شاروالۍ کسان دا به د خلکو په فرمایش مقرریدل او طبعا څوک چې په فرمایش مقرر شي هغه کس ته فارق کوي
ولی صاحب لیکن دا اوریدونکو وویل چې د دې ادعا و چې اوسم زمکه غصب کیږي او پلورل کیږي ځینې سیمې یاد کړی چې تکراروم نه
نو زه په مطلق ډول د دومم نه او تای دومم نه ځکه بعضی چې کېږي چې کوم ځکه مختل معلومات نه کوم ځکه یو چا یو شی غصب کړی وي یا یې غصب کړی اما په صورت عمومي دغه حالت اوس هغه د پخوا په شان نه دی ځکه یو مشکل زمونږ دا ده چې موږ زیات په ماضي باندې ډېر باس کوو نو اوسنی حالت او راتلونکو باندې کم باس کوو لکه زمونږ دغه ورور چې زابل خبره وکړه د لارې وو وس دا هغه خوانه خبره و اما اوس وخت کې دا حالت تغیر کړی دی هغه مشکل موجود نه دی نو تجارت نه اوري دا کوم چې منایي والی زه باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه باید ووایم. کوم ځای کې چې ستونزې لرو هغه باید هم په ګوته کړو، او کوم ځای کې چې موږ فعالیت کړی دی او کوم ځای کې چې څه نشو کولی هغه هم باید ووایو. اوس لکه فرضاً دغه ورور چې د حصارک نه خبره وکړه دغه معلم په باره کې،
بله
ما مخکې هم عرض وکړ چې د حصارک او شیرزاد ولسوالي اوسه پورې مطلق ته حکومت د کنټرول لاندې نه ده، هلته موږ ستونزې لرو. نو طبعا چې حکومت تسلط په یو ځای کې پوره ونه لري، ستونزې هلته موجودې دي، هغه د معارف په برخه کې دي، انکشافي ساحه کې دي، او یا نورو د قانون حاکمیت په ساحه کې. نو دغه معدنونه د شوکانې هغه منبع چې کومې وه ده هغه ځایونه د طالبانو په تصرف کې دي، او هغې ورتې ګټه اخلي. نو په دې خاطر
لیکن صحیح ده چې لیکن موټر خو بیا طبعا چې بیا ارته به عمومي سړک ته راځي،
هغه خبر ته راځم. چون ما چې ویل چې دا د فساد منبع ده کنه، یو طرف ته هغې وتې خپل ګټه هغې وته رسېږي، بل طرف ته هغه څوک چې قاچاق کوي لکه مخدره مواد دیقان تولیدی، محلی قاچاق بروی، منطقوی قاچاق بروی، نړیوال قاچاق بروی. نو دا درس یو کلی دی، دا باید موږ ټول ماتی کړو. نو طبعا چې لارۍ راځي هغه نه دا اداره فاسده کوي، هغه څوک چې ته موظف کړې هغه په فساد کې داخلیږي. نو داسې لکه چې اقتصادي لحاظ باندې دې ته ریسورس کټس چې ورته وایي، یعنی معنا دا ده چې په خپله دا د جنګ عامل کیږي. یوازې دی چې دغه معدنونه د خلکو لپاره د دولت لپاره عاید منبع شي، او خلکو لپاره انکشاف کې زمینه مساعده شي، بلکې د جنګ لپاره زمینه مساعده وي. نو دا یو خبره دا ده چې تر څو حکومت ښه تسلط ونه لري، حکومتداري ښه نه شي، د معدنو رایستل دا د افغانانو لپاره ډېره په ګټه باندې نه خوري، ځکه بېرته په مقابل کې موږ دومره مصارف په امنیتي ساحه کې کوو چې هغه کومه ګټه چې موږ لږه د دې معدن نه کړې ده هغه بېرته د لاسه ورکوو. او په دې خاطر موږ دواړو ساحو ته هم قاچاق ته متوجه یو، او هم هغه منبع، ځکه ما په خپله لیکلی چې لیکلي وو چې د تورستي جنایي ډلې یا دا نور چې کوم یو دي دریو باید منبع د عایداتي له منځه لاړ شي، هغه موږ په نښه کوو او له منځه وړو او هغه پسې یو.
بله صاحب ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي منتظر دي وګورو چې څه پوښتنه لري، مهرباني کوي.
بله السلام علیکم، افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه.
مهرباني کوي.
زما د ورسې څخه یو دا پوښتنه ده چې د مخکې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې داعش په ځینو منطقو کې خودو چې دلته حضور لري، خو فعلا دغه د ګام رښتم چې چپیار په ورسوالۍ په حضور کې په ساحه د هغو په ساحه کې داعش فعال دي، او دې تر اوسه پورې کوم داسې اقدام نه دی کړی. ولې او په داسې حال کې چې خلکو ته چوي دي، او محلي فورمې د کړي د محلي پولیسو د فارې د ورګا تشکیل نه ورکي، او یو حد د سترګو حال لیدلې حالې چې هغه دا په غلیبا خپل کلی کې خلک جګ شوي دي، وزیر کلی د تلنه شي دي، او هلته په یو پوسټه کې فراته دي، هغه دوه نه دولت تر تماشا ورکې هیڅ ورته نه ورکې دي. دوه لږ تشکیل د چبې دوه سالې د فارې نه ورکې د محلي چې دې دوی چې په کې فعال نه دي، دا یو د 14 کې فعال دي، یعنی دغه د غدو مړي کړی دي.
صحیح مننه.
یو بل د رښتیا مبارک راوي دوالي چې نه پوښتنه دا کوم چې هم دغه ستاد دویم چت کې له مان رښتیا واغستل شو قانوني حق نه ولو، خو مان رښتیا واغستل شو لور را دي ته څو رښتیا منو ور کړی ماته کار نه کولو، او بل د رښتیا هغه دي چې زه په خپل د تیارار بلارې مکرشن د اصلاحات ادارې د فاینټیان ور کړی آزاد رقابت دلارې بوک نمبر مې هغه څه کامیاب شوم، خو زه د دې ته نه پرېښودل کېدل ما ته څو پورې چې ما پیسې ونه منلې. دا کوم اداره کې چې زه کار کوم د هغه کوم رئیس یا امیر چې ما پیسې ومنلې، یعنی زه تاسو فاصله کې 5000 شپږ روپۍ درکوم، به راته ما ته وي چې ها کوم به مقرري راکړه، ما دې مقرري تر هغه پورې نه راکوله تر څو پرې وو زه اوس دغه کوم ول صالح کې کار کوم، هر کس څه هم ورکوم، دا څه هم چې دې چې زه چاته ونه کوم ما د فارم رقم پر رقم باندې، یعنی
د دې چې جوړي کې خپل صاحب ویل شي چې تاسو وخت مقرر شوي څومره وخت کیږي.
من زما د دې یو ماسنه هم هیڅ کیږي د دې د ریک امتحان او د آزاد سیالي رقابت د لارې دغه نه.
بله صحیح مننه. یو اوردون کوي بلم اخلو هله د چلنډي خبري وکي ځکه چې وخت کم لرو، مهرباني.
د سلام په لاندې کول سره نه دی ولا زابلای زابل ارغم دا بو سیدن کوي والي صاحب هم سلام په احترام تر څنګه هم دا
سلامتسه
دا چې ننګرهار هم له پاکستان سره ګډه ورده پله لري، آیا د ننګرهار ولسم د کونړ په شان له پاکستانی پولیس لوري زورول کیږي آیا تو قانون زورول کیږي د لمه خپشان او سم
کنه یعنی د پاکستان له خو بله سب ډیر مننه
چې بلداچی تورخم بندر هم داسې بندیږي د بولدک پشان کنه
صحیح ډیر مننه کور ودان والی صاحب مهرباني وکړي د دې لپاره چې وخت کم دی
اول خدا غورو چې خبره وکړه خدا خود مانه مخې مقرر شوی دی او بیا هم کتم سوله لري نو راځي چې زموږ سره ما سره معلومات شریک کړي او
خو دې مشکل ده چې اچا چې مقرر کړی دی هغه وستر پیسې غواړي اره میاشت دی پیسې مجبور دی چې غلا وکړي
دا خو مخکې مقرر شوی دی خو ماته دی راشي نو زه خو مجبور چې تصفیه وکړم رشوت اخستل او رشوت ورکول دواړه یو خبره ده صحیح ده کنه نو کدا په خپل فساد مونږ کې نو ولې فساد وکي بل چاته زور کی نو زما هیله ده چې کچېره پولیسین وړي چې فساد سره مبارزه وکي او د دېنه ستوند لري دا د راشي ما سره د شریکي معلومات زغو سره ان شاء الله جدي اقدام وکم او که هر څوک په اړه صد همني دا د خپل
او به طرفه کې جبه هم
نه اقدام وکړو نه هیڅ کوم
بله
نو دغه دا خو په نورې دارو کې هم دا وسر بلوور شو ته وای چې یو څوک تاسو معلومات درکې هغه محفوظ دی اوس پرون ما ته یو چا معلومات راکړل دی لري چې پولیس خبر شي بچو خبر شي د کونل لرګیو د موټرو کې بارشي او په بیسو دراتل مخفل باډیګاډان ولګل هغه وایي ولکنه نو بعضی وخت دا چې همکارۍ ته هم ضرورت دی
بله
دا خپل ور خبره چې وکړه او په بعضی وخت کې د لالپوري په سیمه کې پاکستان توغندي دا غوښنه را دغه خو کم دی نه زیات نه دی زه چې راغلم نو خپل چې یو ځل دا پیښه شوه
بله او کله د چپلیار مسلې ته
احتجاج
لن جواب ورکړي چې دی وای
چپلیار نو چپلیار چپلیار بل مسله د چپلیار دار چې د دې لپاره هم یعنی موږ پلان لرو او ان شاء الله په دې وختو کې به غلط عمل وکړو چپلیار اوس موږ د کوم کمربند چې په جلالآباد خار کې وو دا د خین زديو اوس موږ د سمرخېلو پاتک هغه بریکاو ته موږ الټا خپل ویسل لري تقریبا 2 کیلومتره موږ د مساحه او د خپل کمربند همدغه سي د بيسودو پلم د کامې ساحه ته ویول نو دا ساحه ورس په ورس فراخيږي نو چپلیار هم یو لاغه زین نه دي چې زموږ د توجه د پاره دی او موږ ته ټول نگران مهم دی خو پروګرامونه هر یو په خپل وخت باندې به عملي کې ځکه چې امکانات غوړي نظم غوړي او
ډیر سياته مننه کور ودان سلامت او سید ننګرهار والی شاغله شاه محمود میاخیل چې زموږ بلنه مو منله زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتون ته ځوابونه ویل له تاسو اوریدونکو هم منندوی د دې ازادي رادیو د ولایت په ولایت په بلخ پرونه کې د جوزجان په اړه بحث کیږي هله چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي
راشا گل راشا 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 گل راشا چی سی نظر تپار کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا راشا گل راشا چی سی نظر تپار کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا.